یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د ایران حکومت ومنله چې په دغه هیواد کې د اوکراینی الوتکه د دغه هیواد پوځ په یوه توغندي وشتل سوی ده. په دغه الوتکه کې د قربانیانو په ډله کې لس افغانان هم شامل دي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
ایران ومنله چې هغه الوتکه د دوی په توغندي لګیدلې چې په تهران کې څو ورځې مخکې راولویده او د نورو کسانو سربیره په کې لس افغانان هم وژل شوي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیلوي. او د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د ایران د حکومت په ټولو لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. ایران له پرله پسې څو ورځې انکار وروسته ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکه په تیروتنه د دوی په پوځي توغندي لګیدلې. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهران او اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټولې 116 سپرلۍ ووژل شوې. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو ورته ویلي د وژل شوو افغانانو له خپلوانو سره د جسدونو په پیژندلو او ورسپارلو کې مرستو ته چمتو دي.
روی کرد عملیات شناسایی اجساد این گونه هست که باید یکی از اعضای خانواده های قربانیان مراجعه بکنن و بعد از تست دی ان ای تشخیص شود که بقایای اجساد مربوط کی هست. متاسفانه وضعیت طوری بوده که اجساد صدمه زیاد دیدن و شناختشان مشکل است.
د ایران دولتي ټلویزیون د دې هیواد د پوځ په وینا خبر ورکړ چې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه سهون په توغندي لګیدلې. د ایران پوځ په خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې پر دې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب اسلامي توغندي لګیدلې. الوتکه په داسې مهال هوا ته پورته شوې وه چې ایران پوځ په هغه وخت کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډو بریدونه کول. ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګېدلې وي، خو د لویدیځ یو شمېر چارواکو د کاناډا د صدراعظم جاستین ترودو په ګډون ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې. د ایران د پوځ په خبر پاڼه کې راغلي چې له هغه کسانو به پوښتنې وشي چې دا تیروتنه یې کړې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پایل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ویلي وو چې دا بهیر به نن پایل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغه مرکزونو په اړه چې د رایو بیا شمیرلو لپاره په نښه شوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ور وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لاره د غیر موثر او په فساد تورونو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیر اونۍ د کابل هرات پر لویه لاره د ځینو پوستو له خازې او زورونې د شکایت لپاره احتساب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین خوشحال سادات له هرات ازادۍ راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له احتساب کوونکو سره غږېدلې او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړې. د کورنیو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلې تحقیقات وشي او ښکیل کسان بادلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. دا بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په 14 کې 15 تنه وژل شول. په وژل شو کې د کوټې د پولیسو یو لوړپوړی مشر امان الله هم شامل دی. 14 د کوټې د سټلایت ټاون د غوثاباد په جمعات کې د ماخام د لمانځه په وخت کې وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر خبري اعلان ته وویل چې 19 کسان ټپیان دي. د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی. د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستې او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورټونو له مخې د غوثاباد د سیمې جمعات د دارالعلوم شریعه په مدرسې پورې له وچی د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسوالو طالبانو وی سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د حکومت په ټول ورپولو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د علي امنیتی شورا مشر علي شمخانی، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو خزانې وزیر نو مایک پامپیو او سټیپ منوچین پرون د نوو بندیزونو خبره په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته اعلان کړه. او د امان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله یې پر دې هیواد سلطنت وکړ، د نه هاویا کالونو په عمر ومړ. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته مړ شو. د 1900 کال د یوې سولیزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبرونه
خبرونه مولا زاده ای رادیو اوریده. ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په یوه توغندې لګېدلې ده. د دغه هیواد پر دولتي تلویزیون دا اعلان داسې وسو:
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده به یک مرکز حساس نظامی سپاه، بر اثر بروز خطای انسانی و به صورت غیر عمد هواپیمای مذکور مورد اصابت قرار گرفته.
بلخواب و وری چی در افغانستان در انتخابات شکایتون کمیسیون وی چی نن به دهق ولایتونو پاره پریکړه وکړي چې بیا شمیرنه پکې تر سره کیږي. په همدې ترڅ کې د افغانستان د دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې کچیر د دوی شکایتونو ته سم رسیدنه ونه سو نو استئناف غوښتنه به وکړي. د دولت جوړونکي د ټیم یو ویاند رضوان مراد تاسو وایي
کچیر ته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي څرل شوي او یا زموږ له نظره غیر قانوني اقدام کېږي زموږ د رایې د کمولو لپاره، نو په هغې برخه کې د قانون له مخې موږ د استئناف غوښتنه دا کوو. اما تر اوسه پورې موږ وایو چې د شکایتونو د کمیسیون له کاره راضي یو.
په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واورو. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ورزده خبرونه ده سرموزو ته ایران ومنله چې د اوکراین الوتکه په تهران کې د ایران د پاوز په توغندې لګېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورلمخه ویلي دي که دا ثابت سي چې د الوتکه د ایران د پاوز په توغندې وشتل سوي، لازم اقدامات به وکړي. په دې الوتکه په قربانیانو کې لس تن افغانان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې ورو.
وروسته تر څو ورځو انکاره تهران ومنله چې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکه سهون د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په توغندي لګېدلې ده. د ایران یو تلویزیون د پاوز بیان د دې پیښې په اړه ولوست:
در هنگام چرخش کاملا در حالت نزدیک شونده
د چرخېدو په وخت چې کله الوتکه د سپاه ځواکونو یو حساس مرکز ته بیخي نږدې شوې وه، د دښمن فکر پرې شوی چې د انساني تېروتنې له کبله او په غیر قصدي ډول د الوتکه لګېدلې ده. د اوکراین الوتکه د چهارشنبې په ورځ له تهرانه اوکراین ته روانه وه چې وغورځېده او د لسو افغانانو په ګډون یې ټول 1600 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شویو کې د کاناډا، سویډن، جرمني او اوکراین اتباع هم شامل دي، خو تر ټولو ډېر تلفات له ایران او وروسته کاناډایانو ته اوښتي دي چې د مړیو شمېر یې 500 تنو ته رسېږي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه وایي که الوتکه له بهره راتلی او سهون په حساسو وختونو کې په توغندي لګېدلی، نو یو ډول توجیه کېدای شوی، خو اوس داسې نه دي شوي.
دا فوجي د طریقې سره ډېره غټه غلطي ده. دوی د پکارو چې کله دا میزایل فایر کولو، نو په ټولو ایرپورټس باندې جازمو ته اجازت نه ورکوو چې اوچت شي. او دا جدا خبره ده چې کله نا کله جهاز د بار نه راځي ملک ته، نو د هغې پته نه لګي. لیکن دا چې کوم په خپله د خپل ایرپورټس نه ځي، نو دا یو قسمه غیر پېښور کار لکه آرمی چې کوم دا هغه یو پروفیشنل تنظیم دی او په کار دی چې دې سیمو ته خیال کوي.
ایران تر دې مخکې دا خبره رد کړې وه چې اوکراینی الوتکه دې په توغندي لګېدلې وي. ایران ویلي وو چې د تخنیکي ستونزې له امله د الوتکه غورځېدلې ده. تر دې مخکې د کاناډا سر ریاست جسټن ترودو ویلي وو چې د اوکراین الوتکه په ایراني توغندي لګېدلې ده. د دې ادعا پخلی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د چهارشنبه په ورځ وکړ او وی ویل چې غالبا د الوتکه د ایران په توغندي نسکوره شوې ده. پومپیو زیاته کړه چې کله تحقیقات بشپړ شي واشنگتن او نړیوال به بیا لازم اقدامات وکړي. د ایران د پوز په خبر پاڼه کې راغلی دي چې له هغو کسانو به پوښتنې وشي چې دا صحوه یې کړې ده او مسؤول به وګڼل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر ټویټر لیکلی دي چې دا د بخښلو وړ صحوه نه ده او یوه تراژیدي ده. خو روحانی لیکلی دي چې د پوز له لوري له څېړنو دا نتیجه اخیستل شوې چې د انساني تېروتنې په نتیجه کې دا ناوړه پېښه رامنځته شوې ده چې د 1,600 بېګناه انسانانو ژوند یې واخیست.
دوستانو و موریدل چې ایران دا منلی چې اوکرایني الوتکه د سپای پاسران انقلاب اسلامي په توغندي لګېدلې ده او په دې کې لکه څنګه چې تاسو هم خبرې یاست پر پورونه کې د دې الوتکې په قربانیانو کې لس تنه افغانان هم شامل دي. اوس چې ایران دا خبره ومنله نو دا قضیه به څنګه څېړل کېږي؟ احمد چیبر د مرکې په سر کې دا پوښتنه د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر څخه کړې ده. شغل رنجبر په ځواب کې وایي
له دوا ارخه دا چلنکیګ یو دا چې کدا عمدی نو هغه نو ډیر په جګه کچه مجازات کیږي یا به وات چې هم اقتصادي توان دې چک دی د خلکو ته جبران د اقتصادي دې چک دا خاص کده او بل دا چې دا تقسیمي او خطاب کې سوي اشتباه کې سوي یا هغه خپل یو بل کوملي او دام ثابت شي چې دا تقسیمي طبعا یقینا شواهد او اسناد دره کم دي چې په دغه حالت کې ایران هیڅ کله نه غواړي چې یو ملکی طیاره قصدن وغولي. نو ساحوان چې هم په دغه حالت کې هغه افراد چې ژوند د لاسه ورکړي دغه جبران د خسارې د همغه هیواد په غاړه ده هغه کوم چې دغه اشتباه او صحوه ته هم شوې ده چې هغه هم یو معین معیار ده منل شوی په ټول ملکونو کې چې حتی تر یو میلیون ډالره پورې هم د هر شخص جبران د فساری په دوسی او هغه هیواد هم معذرت غواړي د کورنۍ نه او بيته تسلیت ورک
د څه چې تر اوسه پوری تر دې شبي پوری دا نه د معلومه چې د الوتکولې وشتل شوی ده یا ولې په توغندي لګیدلې ده. ایران په پیل کې انکار کاوه او ویل چې د الوتکه دوی نه دی وشته او د تخنیکی ستونزې له امله د الوتکه سقوط کړی دی. لیکن بل لور ته په دې الوتکه کې ډیر بهرنیان وو او ایران له یو شمېر لویدیځو هیوادونو سره خراب روابط هم لري، روابط کړکېچن دي. په دې الوتکه کې 15 تنه د کاناډا اوسیدونکي وو، لس پکې د سویډن دي او درې پکې د جرمني دي، درې پکې د اوکراین دي، لس افغانانو پرته. نو په دغه شرایطو کې که چیرته دا معلوموي چې دا عمدي قصد وو چې دا الوتکه وولي، دا به څرنګه معلومیږي؟
دا نو تحقیقات یقینا دا هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا عمدي وو که پرته له دې چې یو کره یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط څېړنه وکړي او دغه اسناد او شواهد وګوري او خپله دا چې آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده دغه ټول په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي. کوم شی چې زما شخصي نظر دی د هیڅ فکر نشم کولی چې دا ایران عمدن خارجي وګړي ووژني.
کلونه وړاندې ورته یو پیشه رامنځته شوه په بریتانیا کې د لاکربي پیشه وه چې بیا وروسته داسې وویل شول چې دا الوتکه د مسافر وړونکي الوتکه ده او په دې کې لیبیایانو چاودنه کړې ده او د لیبیا د پخواني مشر معمر القذافي پکې لاس درلود. بیا وروسته ثابته شوه چې دا کار د لیبیا لخوا شوی دی چې ډیر زیات تاوان هم له لیبیا څخه واخیست. یعنی تاسو وویلو چې ولې به د دوی ګټه به پکې څه وي چې دا الوتکې ویشته ده، لیکن کله ناکله ځینې دولتونه دغسې کارونه هم کوي او که څرنګه؟
یقینا لیونتوب دی په کوم حالت کې سره بیا فکر کوي چې دلته خپل دغه اراده یا دغه کار چې تصمیم نیول کېږي په دې کې نو ملي ګټې بیا دوی په نظر کې نه نیسي. دا ضد ملي ګټو دا کار کدي کړی سی کړی له دې لپاره چې دا هیڅ نوه ګټه دوی ته نه رسېږي له هر اړخ یې چې وشمېرې پرې باندې فکر وکړي هېواد ته غیر له دې بدنامۍ نه غیر له رسوایۍ نه بل کوم ګټه نه رسېږي.
د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وو.
ازادي راډیو لوونه تروو.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه چپا په ټول هیواد کې صاف اوازي اوریدلی سي. دوستان اوس په لناجي صافي څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي د افغانستان د هوایی حریم د عوایدو له زیاتوالي خبر ورکوي. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې 15 سلنه زیاتوالی راغلی. نوموړي وړاندې داسې وویل:
واجو مشکلات د فضای ایران کې شامل شاهد افزایش ترافیک هوایی عبوري از فضای افغانستان بودیم.
خاغلی وفایزاده وویل له هر پرواز افغانستان ته لوسو امریکایي ډالرو زیات مالیه اخیستل کیږي. په هر سلر وشتو ساتونو کې له 300 زیات پروازونه د افغانستان له هوایي حریم نه تیریږي. دا سرګندونه داسې مال کیږي چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکیچ له پرخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایي کرخو الوتنې یا بندي کړي او یا یې تګلوري بدل کړي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې هم ویلي چې امریکایي پیلوټان او هوایي شرکتونه دي د ایران، عراق او د خلیج د سو نور هیوادونو پر فضا نه تیریږي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند چارواکي وایي د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په مرسته د دې ولایت په ولسوالیو کې د خرما 50 جریبه باغونه جوړیږي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس ډاکټر محمد زمیر بهسودی وویل چې اوس مهال د کرنې وزارت له لوري بڼوالو ته د خرما ونو کرکیلي لارې چارې ښودل کیږي. خرما تر ډیره په ګرمو سیمو کې وده کوي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 30 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 480 افغانۍ.
دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو د خبرونو بیا هم د ازادي راډیو پر ویب سایت ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس د افغانستان یو انتخاباتي موضوع راوخلو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن به د هغو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي چې بیا شمیرنه پکې ترسره کیږي. د دغه کمیسیون مسؤلینو خبریالانو ته نن وویل چې د بیا شمیرنې بهیر به د دوشنبه په ورځ پیل شي. دا چې په څومره وخت او په کوم ولایتونو کې به د شمیرنه کیږي، د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی هم دا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورغلې ده نو دا معلومات په لدیت خو اخلو. فیروزه خبرونه ته شرغلې، په دې اړه کې تاسو اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ.
ډیر زیات مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. bale لکه څنګه چې تاسو ویلې، د همدغه روانې دوشنبه چې سبا نه بل سبا ده، هغه د افغانستان د انتخاباتو او البته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لپاره کومه موده مشخصه شوې وه، هغه پای ته رسیږي. یعنی د دوشنبه ورځ هغه ورځ ده چې د کمیسیون به په ټول افغانستان کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو لپاره د رسیدنې موده پای ته رسیږي. دغه کمیسیون یو کمیشنر محمد قاسم الیاسی چې لږ د مخه یې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې خبري اعلان ته وویل چې له دوشنبه وروسته بیا دوی 13 ورځې نور هم وخت لري. البته د قانون پر اساس چې بیا په دې موده کې به دوی د شکایتونو هغه وخت شکایتونو موده پای ته رسیږي چې دوی ورته رسیدنه کړي. له دې 13 ورځې نورو کې به دوی هغه نور موارد لکه د استیناف خواهی موضوع چې د چا پر وړاندې شکایت شوی ده، هغوی به استیناف خواهی کیږي یا استیناف طلبي به کیږي، او لدې سره به نور کومې چارې چې دوی پورې اړوندي هغه بس سره سره سوي.
بله ډیر مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو لکه څنګه چې موږ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوشنبه وروسته د نور هم اتلس ورځې وخت لري چې بیا موږ تکنیزو شکایتونو ته دغه نتایج ته بیرته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو دوه مخکښ انتخاباتي ټیمونه دولت جوړونکي او ثبات او همپالنه دواړه وایي کچېری د دوی شکایتونو په سمه توګه ونارز سی یاره سیدنه ورته ونسوه استینه فوښتنه به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه ډلو د معلوماتو پر بنسټ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ورته ویلي چې د اتلس ولایتونو په کابو 1450 محلونو کې به رای شمیرنه له سره وسي. بسرون کې بنسټونه هم د دغې بیا شمیرنې په اړه خپلې خبرې لري. په دې اړه نور تفصیل زما همکار اجمل تورمان ده چې د دواړو ټیمونو له استازو سره یا د غړو سره یې خبرې کړې دي او اوس را سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. اجمل تورمان خبرونه ته شرح
مننه فریبا جان، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره. لکه څنګه چې تاسو هم وویل، بلې ما دغه انتخاباتي تیمونو له اساس سره خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلوي دوی ته په رسمي ډول د ټاکنو د کمیسیون لخوا ویل شوي چې د څومره ولایتونو په څومره محلتونو کې به د رایو بیا شمیرنې بهیر له سره وشي. د دغه انتخاباتي ټیم ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې سره چې د اتلس ولایتونو په تقریبا 1450 محلونو کې به د رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته وکړي، خو د دغه ډلې له ټاکنو شکایتونو کمیسیون څخه غوښتنه داده چې په هغو 20 ولایتونو کې هم چې د دوی د څارونکو په نشټونو کې بیا شمیرنه شوې وه هم پریکړه وکړي. ښاغلی خوزون، ازادي راډیو ته وویل
موږ د شکایتو محترم کمیسیون ته په راته درخت شاوخوا شکایتونه سپارلي وو. په دې شکایتونو باندې په 13 ولایتونو کې تخته حکومت فیصله شوې ده. په هغه کې فیصله شوې ده چې په 13 محلات ولایتونو کې د کابو 1450 محلونه لسره تفتیش او شي. موږ سره د دې چې دا یو بریک راځي چې د شکایت سره مرسته کوي. اما موږ تمه لرو چې د سنت د هغه شکایتونو په اړه رسیدګي وکړو چې موږ د وښتو ولایتو چې موږ په حضور نه درلودو او هغه کمیسیون او یو متقلب ټیم هغه تفتیش کړی دي. په سره د باید موږ او د نورو ټیمونو او سارونکو بسونو په حضور کې هغه تفتیش او شي او بیا شمیرنه وشي.
خغلی خوزون وایي دوی به د ځینو شکایتونو په اړه چې ورته سمه رسیدنه نه ده شوې استناف غوښتنه هم وکړي. په ورته وخت کې اغلی ظاهر د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم وایي دوی د ټاکنیز شکایتونو له کار څخه راضي دي. خو دغه ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد هم وایي دوی به وګوري کچېرې د ټاکنو شکایتونو د کمیسیون لخوا د دوی شکایتونو ته سمه رسیدنه ونه شوه استناف غوښتنه به وکړي. خغلی مراد وویل
بله، هو موږ سره محمد دي من تر اوسه د انتخاباتي شکایت ولول د کمیسیون لک اثر کوم ستونزه لرو او نه هم کوم اعتراض په لرو. موږ دوی د خپل کار کوي، شپاره سو محلونه ای 2000 محلونه ای دوی پکې بیا شمیرنه کوي، دوی پکې تحقیق کوي. د دوی کار ده موږ تر اوسه پورې پر کوم اعتراض نه لرو. اما کچیرته بیا وګورو چې هلته زموږ شکایتونه په سمه توګه نه دي سهل شوي او یا زمون له نظر غیر قانوني اقدام کیږي زمون درې د کمالو لپاره نو پاغي برخه کې د قانون لمخې منګه د استیناف غوښتنه دا کو. اما تر اوسه پورې موږ یو چې د شکایتونو د کمیسیون لپاره راضي یو.
د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو له کمیسیون سره د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته ل 14 زیات شکایتونه ثبت شوي چې اتزرې د ثبات او پالنې ټیم لخوا و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړنیو نتایجو کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم تر نورو ټیمونو مخکښ اعلان کړي. خو د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټیم په ګډون نورو ټیمونو ویلي چې لومړني نتایج دوی ته د منلو نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو څار بنسټونو بیا ټاکنو کمیسیون خو د یو شمیر ولایتونو په ځینو محلونو کې د بیا شمیرنې د بهیر په اړه څوي. په دې اړه مو د افغانستان شفاف او عادلانه انتخابات د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر پوښتلې ده.
موږ وړاندیز دا ده چې یو خودي د خپل اوسنی لانجې چې دی دا به حل کړي. د دې یوزا خبره او د معلوماتو لاسرسي په خاطر په دې اړه باندې باید زړه زړه دوی فکر وکړي. د انتخابات کمیسیون باندې د شکایت کمیسیون باندې په مرکزي کچه باندې اندرن سولایتی کچه باده کمیسیونان باید چه اون داری او سو باید ورسا مساعد چه دوم داغا شمیران چه تسرکی گی یعنی روخان لارکود باید موجود وی داغا کیوار کود وی در آیا بدون وقت استعمالی که نه استعمالی که نه استعمالی دا باید روخان چی اگه معلومات چی آلتر بیا پا بیا شمیران که رامنستکی گی سر اقام طول که منال وار بی او پا بیا شمیران خواندی بی او دغه سرعت د فیصلو په کاور کې تطبیق دغه موضوع باید ټول مطمئنه شي. نو په سره کې دغه وړاندیز او درې وړاندیز هم دا چې شکایت کمیسیون بیا هم په دې اړه باندې فکر وکړي چې چیرته په کوم ځای کې دې کار څنګه سره کې نه بشپړ کیږي. اضافه دا خونه د دې قانوني میکانیزم باید روښانه کړي چې سبا ته بیا دغه یو جنجال په سیاسونو کې او پکتونو کې رامنځته نه کړي د فیصلو په اړه باندې.
فریباجان یو څه چې اوس د اختلاف وړ دی هغه دی چې کم ارقام چې د ټاکنیسکې ټیمونه ورکوي، مثلا ښاغلی خوزون وایي چې په 300 ولایتونو کې تقریبا 450 محلونه، او تازه معلومات چې فیروزه عزیزی د ټاکنیسکې ټیمونه کمیشن ورکړل چې له 16 ولایتونو زیات او محلونو شمیر هم زیاتو، نو دغه هغه څه چې اختلاف دی د هغه څه ترمنځ چې د ټاکنیسکې ټیمونه کمیشن وایي او ټاکنیس ټیمونه وایي. نو وکتل شي چې هغه کار څه چې وروسته شریکیږي چې هغه څه دي چې په څومره ولایتونو کې څومره محلونه بلې فریباجانې
ډېره ستاسو مننه کوم اجمل تورمن.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې د روزګان وسلوالو طالبانو شرغلاس ورته ویلې دی. دغه غړي چې تیر ورځ نه وخت ترنکور ته ورسېدل وایي د روزګان او کندهار پر لوی لار د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمه ییز مشران مخې ته ورغلي او هرکلی وکړ. دوی په ترنکور ښار کې د سلګونو خلکو د هرکلی سره هم مخامخ شوي دي. د ولسی حرکت دغو غړو او سلګونو د روزګان خلکو په شکل خو د اوربند او سولې ژغ وکړ او د ترنکور ښار په واټونو کې لاریون وکړ. پدې اړه نور تفصیل د شریف الله شرافت پر راپور کړو.
دا ژغونه د سولې د ولسی حرکت د غړو دي چې د موټریز کاروان لاري د ترنکوټ ښار تر واټونو راورسېده. د دغه سولې غوښتونکو مخې ته د ورزګان سلګونه ځوانان هم مخې ته ورغلي وو او هرکلی یې وکړ. د سولې د ولسی حرکت دا غړي د موټریز کاروان له لارې د ورزګان او قندار ترمنځ پر هغه لاره تیر ورځ ناوخته د ترنکوټ ښار تر واټونو راغله، کوم چې زیات وخت د درنو جګړو شاهد وي او د ورزګان ولایت خلکو ته په پولیسي رات بدله شوې، ځکه له تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې. د دغه کسانو چابیرنګ بیرغونه په لاسونو کې وو او د سولې کلمې هم پرې لیکل شوې وې، او د ورزګان ولایت سلګونه ځوانانو یې هم ملتیا کول. لومړی لارین وکړ او پر ښکېلو خواوې د سولې ژغ وکړې. دغه سولې غوښتونکو تر لارین وروسته د ترنکوټ ښار منار څلور لارې کې یو غونډه هم وکړه. د سولې په پار د ولسی حرکت دا غړي زیاتوي چې د ورزګان او قندار ترمنځ پر لوی لاره د وسلوالو طالبانو یو شمیر سیمه ییز مشران هم د هرکلی لپاره مخې ته راغلي وه او د دې تود هرکلی وکړ.
کله چې موږ ځان ته داخلي دلو هلته یوه ټوله طالبان مشران ښځه زموږ په انتظار چې شراغلاس لپاره.
د سولې د ولسی حرکت د غړو په دې کاروان کې د ورزګان ولایت یو شمیر دیني علماو هم برخه اخیستې وه. یاد دیني علماو د اسلام له نظره د سولې پر ارزښت خبرې وکړې او د دغه سولې غوښتونکو هڅې وستایلې. ترنکوټ ښار یو بل اوسېدونکي شفیع الله بیا مې پر داسې مهال په یاد حرکت کې ولیدې چې تر سترګو یې اوښکې بهېدلې او په یاد کاروان کې برخه اخیستې وه. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا خو ولې نه، ځکه چې زه خو په دې تمه یم، موږ ټوله په دې تمه یو چې مثلا یو وخت به داسې لکه نن چې سره یو ځای یو ټوله، نه د یو ولایت خلک د ډېرو ولایتو خلک دي، دای سره یو ځای یو، مثلا د سولې حرکت غړي راغلي دي، په دې خاطر نو سترګو اوښکې راځي چې هیله لرو چې یو وخت به داسې د سولې پر ټغر باندې سره یو ځای یو.
ورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې په کښې کې د جګړې اور بل دی او خلک یې تل د سولې غوښتنه کوي. د سولې د ولسی حرکت غړو د ورزګان له ولسونو سره یو ځای د ایران پر حکومت هم ږغ وکړ چې نور دې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې څه موده وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي وو چې ایران په افغانستان کې د سولې مخنیوی کوي. د سولې د ولسی حرکت دا غړي تر دې مخکې په فرا او هرات ولایتونو کې هم د سولې او اوربند په ملاتړ لاریونونه کړي وه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه
ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
زموږ خلاصتي رادیو اوري دوستانو، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. تاسو کولی شئ د افغانستان او سیمې او نړۍ